منطقه کې ژوند کوو، هلته ډېر بیکار اشخاص ناست دي چې تمام ورځ موږ هېڅ نه پوهېږي چې دوی څه کوي دلته چې ناست دي. او مثلا د مکتب نجونې تېرېږي، هغوی پسې خبرې کوي، یا هر څوک چې تېرېږي ډېر په تکلیف وي او داسې فکر کوي چې زه به اوس د دغه لارې نه څه رقم په مشکل تېرېږم چې دومره خلک ناست دي. او خصوصا د دوکانو مخ ته داسې بېکاره خلک راجمع شي او ناست دي، چوکیګانې یخي چې ټولې کورنۍ او دغه خلک ورسره په تکلیف وي. دغه منطقې مثلا چې هلته ژوند او هغه لري، ځینې وخت منګه کور خوشی یا اولادونه په کور کې منګه په دې تشویش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي، یا کوم حادثه وشي، یا کوم مشکل رامنځته شي. او همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړیږي، مثلا کورونه باندې وختي اغلا کړي یا کوم بل کار کړي، د هېر خبره ده.
همداشان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي، نو پوهیږي چې کوم کې خلک شته یا نه. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورولا چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زمونږ د کور تر څنګ چې ګاونډی بلل کیږي، یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی و، د کورنۍ ټول غړي بیا چې بېرته راولي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې لاسته کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو په لاټ کې وموندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند داسې بېکار اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي، ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چارې
دا. دغه کسانو درېدل په لاره او کوڅو کې هم بېلابېل دلایل درلودلی شي، چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي، او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده، نو نن به د کورنۍ او د آزار او اذیت سبب نه وای. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
جنګ عمده دلایل ده دیدی چې دغه خبره جنګ رامنځته کړې ده. په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنګ ده، بل وزګارتیا ده، درېیم محیطي تاثیرات ده، په دې بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداري او فقر ده، بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپله ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچوي، چې د دوی دا ګشت ګذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تلی ده، هغه خپله دوی مثلا غلا کوي، یو نفر ناپوه باندې هغې سره کار کوي، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډېر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولی شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کړي او نظم له منځه ویسي کنه، نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي، چې ډېری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کېدای شي حتی په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي، چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډېر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره موادو او ککړ خلک.
همدارنګه د کورنۍ مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنیو او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډېره جدیت او دقت څخه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دموږه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کا، امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي، ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت
وکړي. یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو دا چې د کورنۍ او چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړی دي، دا به پی وی مرکه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولي دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرم یې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د شمایي له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د غولګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلند کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ د خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا صاحب، په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې مونږ د مردمی د خپل مردمی څنګه لاله نه دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. مونږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آگاهي ورسوو چې هغوی خپله هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسیږي.
خلک څنګه دي؟ کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږی دي، همکاري کوي تر اوسه پورې کړی ده که څنګه؟
بالکل، بلا همکاري نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه شي کولای چې مخته لاړ شي. په هر مرحله کې خلک مونږ سره همکار دي، خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی باس نیاز دی او یو ګفتمان نیاز دی چې مونږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو، او خلک هم مونږ سره باید په تماس کې اوسي. او دا یو جدي باس ته نیاز دی چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي، یو تبلیغ، او خپل رسنیو هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې باید یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانۍ کار ترسره شي تر څو دا پدیده
د رضیات مننه کو. کور ودان ناریان صاحب، درنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ای رختر می محبوب او د مېن زړګي دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې تیر اختر میں محبوب اوے د مین زړګي ډېوه وې د برېښنا د ژوند شېبه وې رانه لاړې سره لمبه تر بشل باندم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی بی دا اختر بشل باندم بلش کلی لطوان چی دش کلو شا پیری ale chhodle kudi me tera khar me mehboob ave damayan zindagi de babe dabreshta dashwan shebave rana laade sralam bare دے اختر ڈالے پنک رزوس روٹے دادش کلو شا پیرے می تور پانا لکہ ہو سے می تا ام دے اختر ڈالے